السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم. تاسو د ازادي راډیو دغه خبری مجلې ته خرغلاست ویم. تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي اوري چې د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په حضور کې د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو نوې غړیو نن لوړه وکړه. ولسمشر اشرف غنی وویل چې دغه نوې کمیشنران د ټولو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو لخوا معرفي او تایید شوي دي. دا مدثر موضوع ده د هموري چې د افغانستان د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت چارواکي وایي په ټولو ولایتونو کې 95 کسان د روسي سیلابونو او برف کوچونو په خاطر وژل شوي دي. نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې خبرونه له نوریاس نوري اورو.
پایل کې څو مهم خبرونه سر لیکونه. د افغانستان ولسمشر د انتخاباتو د کمیسیون له نوي ګمارل شو غړو غوښتل چې له قانون سره سم د انتخاباتو پروسه مخته یوسي او هڅه وکړي چې پر دغه ملي پروسې بیرته د خلکو باور زیات شي. د طبیعي پیښو په وړاندې د تیاریو په چارو کې د دولت وزارت وایي د افغانستان په 43 ولایتونو کې وروستیو اورښتونو او سیلابونو خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اړولي. د ایران په لویدیځ کې د یوې هلیکپټر د راغورځېدو په پیښه کې 15 تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر د انتخاباتو د کمیسیونونو له نوي ګمارل شو غړو غوښتل چې له قانون سره سم د انتخاباتو پروسه مخته یوسي او هڅه وکړي چې پر دغه ملي پروسې بیرته د خلکو باور زیات شي. اشرف غنی دغه څرګندونې نن په ارګ کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون نوي غړو ته د هغوی د لوړې په مراسمو کې وکړي.
استقلالتان در محتوای کارتان واضح است، اما سابقه تجارب در پروسه انتخابات نشان داده.
خپلواکی مودې کارونو په محتوا کې واضح ده. خو د انتخاباتو په پروسه کې تیرو تجربو ښودلې چې خپلواکی مو نسبی او د قانون له مخې تنظیم شوی ده. حکومت مطلق ژمنه کوي چې هر ډول مداخله ډډه وکړي، خو ملت باید پر کمیسیون مطلق باور ولري. هر ډول بی باوري د منلو نه ده، ځکه د افغانستان د ټول ملت سرنوشت ستاسو په مناسب او قانوني اقداماتو پورې تړلی ده.
اعمال مناسب و قانوني شما بست است.
ولسمشر غنی ټینګار وکړ چې د کمیسیونونو لپاره د غړو د ټاکلو پروسه په ډیر شفاف ډول مخته لاړه او نور د هغو تورونو لپاره چې ګواکې کمیسیونونه انتخابي او پر دغې یاغې ډلې پورې تړلي دي ځای نشته. د انتخاباتو په تړاو یو خبر دا چې په کندهار کې د ولسي جرګې یو کاندید په بمی چاودنه کې ووژل شو. د کندهار د والي ویان عزیز احمد عزیزي ازادي راډیو ته تایید کړ چې اسدالله ماشوري نن 4 بجې د کندهار ښار د 4 امنیتي حوزې په سیمه کې په هغه ماین چاودنه کې ووژل شو چې د ده پر موټر سریخ شوی و. په دې چاودنه کې یو لاروی ټپي شوی دی. د کندهار د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ نتیجه تر اوسه نه ده اعلان شوې، خو په لومړنۍ پایلو کې ښاغلی ماشوري د بریالیو کاندیدانو په ډله کې نه و. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د طبیعي پیښو په وړاندې د تیاریو په چارو کې د دولت وزارت وایي د افغانستان په 43 ولایتونو کې وروستیو اورښتونو او سیلابونو خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د دې وزارت مرستیال محمد قاسم حیدري نن په کابل کې په یوې غونډه کې د ځاني تلفاتو شمیر له 200 زیاتو، خو د هغه د مړو شمیر 95 او د ټپیانو شاوخوا 150 کسان یاد کړل. د ښاغلي قاسمي په وینا سیلابونو تر ټولو زیات کندهار کې زیانونه اړولي. 25 تنه د سیلابونو له امله په دې ولایت کې مړه شوي او په سلګونو کورونه هم یا بشپړ ویجاړ شوی یا ورته ډیر یو څه زیان رسېدلی دی. هغه همدارز ویل د ژغورنې د عملیاتو په ترڅ کې چې ډیرې د هوا له لارې ترسره شول، په کندهار کې 4000، فراه کې 1500 او بامیان کې 3000 تنه چې په سیلابونو کې بند پاتې و ژغورل شوي او تر اوسه هم ډیرو زیانمن شوو ته مرستې رسول شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اوریدا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران په لویدیځ کې د یوې هلیکپټرې د راغورځېدو په پیښه کې 15 تنه وژل شوي. د ایران د دولتي رسنۍ د خبر له مخې دغه هلیکپټر د بختیاري ولایت په چهار محل سیمه کې د ژغورنې د عملیاتو په جریان کې د برېښنا له یوې پایې سره ولګېده او راولویده. هلیکپټرې غوښتل چې یوه امیندواره ښځه چې روغتیایي خدماتو ته یې عاجله اړتیا درلوده انتقال کړي. په ایران کې په وروستیو لسیزو کې ډېرې هلیکپټرې او الوتکې راغورځېدلې دي. تهران وایي د امریکا د بندیزونو له امله دغه هېواد نشي کولی چې خپل هوایی خدمات عصري کړي او د خپلو الوتکو لپاره له لویدیځو هېوادونو پرزې وپیري. اسرائیلی ځواکونو په لویدیځه غاړه کې دوه فلسطینیان وروسته له هغې نن په ډزو وژل چې خپل موټر یې پر دغو ځواکونو ور واستی و. په دې پیښه کې یو سرتیری ټپي شوی دی. د اسرائیل پوځ وویل د موټر دننه درېیم فلسطینی چې ټپي شوی و توقیف شوی دی. د اسرائیل پوځ په یو بیان کې ویلي چې د دې پیښې په اړه لومړنۍ څېړنې ښیي چې هغه یوه تروریستي حمله وه. د امریکا او جنوبي کوریا ځواکونو نن د پراخو پوځي تمرینونو پر ځای چې دواړه هیوادونه یې په پسرلیک ترسره کوي له شمالي کوریا سره د ډیپلوماتیکو هڅو د ملاتړ لپاره کوچني ګډ پوځي تمرینونه پیل کړل. د دواړو هیوادونو پوځیانو په یو ګډ بیان کې وویل چې د دانګ مینګ په نوم دغه پوځي تمرینونه به د مارچ تر 21 پورې دوام کوي. او د امریکا په جنوبي الاباما ایالت کې د توپان او بوربوکۍ له امله د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 30 تنه مړه شوي دي. دغه توپان او بوربوکۍ ونې ستلي سړکونه او ودانۍ هم ډېرې زیانمن کړي دي. د لی کاونټي د سیمې د پولیسو مشر جی جون رسنیو ته وویل چې تر اوسه د مړو شمېر 30 تنه دی او یو شمېر کسان هم په روغتونونو کې بستر دي چې د ډېرو ټپونه یې سخت دي. د چارواکو په وینا په الاباما کې څه باندې 6000 کورونه برېښنا قطع شوي او په څنګلوري جورجیا ایالت کې هم 14000 کورونه له برېښنا بې برخې شوي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
نوریاس نوریو د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه ویل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په حضور کې د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو نویو غړیو نن لوړه وکړه. ولسمشر اشرف غنی ژمنه وکړه چې تیروتنې به نه مني او سرغړونکو ته به سزا ورکول کیږي.
ټول انتخاباتي تیروتنې د افغانستان د جزا د نافذ قوانینو کې پیشبیني شوې دي او ټولې سرغړونې به د عدلي ارګانو لخوا وڅیرل او مرتکبینو ته به جزا ورکول کیږي.
پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزارت وایي چې وروستیو سیلابونو او برف کوچونو ډیر زیانونه خلکو ته اړولې دي.
نزدیک به 59 نفر شهید در سطح افغانستان دی و نزدیک به 143 نفر زخمی.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب نن ازبکستان ته تللی د سولې د پروسې او تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې کوي.
خبر امنیت ملی کشور عازم تاشکند پایتخت ازبکستان شد که با مقامات ارتش امنیتی
وخت د ماخام شپږ بجې او اته دقیقې دی. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو نویو کمشنرانو نن په ارګ ماڼۍ کې د ولسمشر اشرف غني په حضور کې د لوړې مراسم ترسره کړل. افغان ولسمشر اشرف غني په دې مراسم کې وویل نوي کمشنران د سیاسي ګوندونو نوماندانو او د مدني ټولنو له لوري معرفي شوي او په یوې ډلې هم تړاو نه لري. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم هیله وښوده چې نوي کمشنران به وتوانېږي په انتخاباتو کې شفافیت رامنځته کړي. اکرام الله اکرام او نور جزئیات.
له دریو ونیو بې برخلیکۍ وروسته بلاخره د انتخاباتي کمیسیونونو نویو کمیشنرانو د کارونو د پایل په هدف د لوړې مراسم ترسره کړل. د لوړې دغه مراسم د دوشنبه په ورځ په ارګ کې د ولسمشر او اجرایي رئیس په حضور کې ترسره شول. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې مراسمو کې وویل چې د نویو کمیشنرانو ټاکل چې د سیاسي ګوندونو نوماندانو او مدني ټولنو لخوا معرفي شوي هغه تور هم لمنځه یوړو چې دغه کمیشنران په یوې ډلې پورې تړلې دي. دوی د ټولو ګوندونو نوماندانو او مدني ټولنو د تایید وړ دي. اوس هغه تورونه هم لمنځه وړل شول چې ویل کېدل به کمیسیونونه په دی یا هغه ډلې پورې تړلې دي. اوس بل لومړیتوب دا دی چې دوی به نن یا تر دوه ورځو پورې خپل نوي رئیسان ټاکي او دواړه کمیسیونونه به نه یوازې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته بلکې د ولایتي شوراګانو، د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته به تیاری نیسي. خاغلی غنی همداشان وویل نوی کمشنران مکلف دي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې هم ژر اعلان کړي. ولسمشر دا هم وویل حکومت ژمنه کوي چې د انتخاباتي کمیسیونونو په کارونو کې به د لاسوهنې مخه ونیسي او ټول امکانات به د دوی په واک کې ورکړي. د انتخاباتي کمیسیونونو نوی غړي وروسته له هغې معرفي شول چې د دغه کمیسیونونو پخواني کمیشنران د انتخاباتي سرغړونو درغلی او د انتخاباتو د نوي قانون د توشي په اساس له دندو لرې شول. افغان ولسمشر په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې د قانون په اساس د کمیسیونونو هیڅ غړی نشي کولای د کوم سیاسي ګوند غړیتوب ولري او درغلی کوونکي به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي او سزا به ورکړل شي. هوا عالم نورستانی، مولانا محمد عبدالله، رحیمه ظریفي، سید عصمت الله مل، محمد حنیف دانشیار، مسافر قوقندی او اورنګزیب د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړو او زهرا بیان شینواری، سید قطب الدین رویدار، محمد قاسم الیاسی، محمد یونس طغرا او مولوی دین محمد عظیمی د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د غړو په توګه ټاکل شوی دی. همداشان د ولسمشر غنی دی او بل فرمان په اساس حبیب الرحمن ننګ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او چمن شاه اعتمادي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د دارالانشاګانو د رسانو په توګه ټاکل شوی دی. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم هیله وښوده چې نوي کمیشنران به وتوانیږي چې په انتخاباتو کې شفافیت رامنځته کړي. دوی په تیرو کمیسیونونو کې د کمیسیونونو او د دارالانشاو همداشان د دواړو کمیسیونونو ترمنځ همغږي نه و موجوده. زه هیله لرم څنګه چې تاسو د قسم په یادولو سره ژمنه وکړه باید په خپلې ژمنې ولاړ پاتې شئ او ساسو د کارونو یو برخه د افغانستان د خلکو د هیلو د تحقق پورې اړه لري. خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا مسولین وایي چې نوي کمیشنران د وړتیا نه بلکې د اړیکو په اساس ټاکل شوي دي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید لازادی رادیو سره په خبرو کې وویل چې نوي کمیشنران باید وتوانیږي تر څو ورسپارل شوي دندې په ښه شکل پر مخ یوسي او د تیرو کمیشنرانو په شان تیروتنې تکرار نه کړي. اکرام الله اکرام، آزادی رادیو، کابل.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د طبیعي پیښو پر وړاندې د تیاریو په چارو کې د دولت وزارت وایي ورستوی ورختونه او سیلابونو د هیواد په څلیرو شته ولایتونو کې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي. دغه وزارت چارواکو د دوشنبه پر ورځ په کابل کې ویل د دوی د راپورونو له مخې تر اوسه دغه ولایتونو کې ټول 50 کسان وژل شوي او څه کم 1.5 سل نور ټپیان دي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند یو رپورټ جوړ کړی.
د طبیعي پیښو پر وړاندې د تیاریو په چارو کې د دولت د وزارت چارواکو په وروستۍ ورښتونو او سیلاونو کې خلکو ته د مالي او ځاني زیانونو راپور خپور کړ. دوی د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د دوی وروستي راپورونه ښیي چې د هیواد په څلیرو ویشتو ولایتونو کې واورو ورښتونو او سیلاونو خلکو او کورنیو ته درانه زیانونه اړولي دي. د دغه وزارت مرستیال محمد قاسم حیدری وویل د وویل د ټول هیواد په کچه 950 شهیدان او کابو 133 ټپیان لرو. 926 کورونه په بشپړه توګه او سکم 2000 کورونه شاوخوا 10% ویجاړ شوي چې موږ ته راپور راکړ شوی دی. خاغلی حیدری وویل دا شمیرې کرنې دی او کېدای شي چې په لرې پرتو سیمو کې د پلټنو په بهیر کې دغه شمیرې بدلون ومومي. د وویل په ځاني زیانونو کې ډېر زیان د کندهار په ولایت کې خلکو ته رسېدلی چې د وژل شوو شمیرې تر اوسه 15 ته رسېدلی دی. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د دوی عملیاتي ټیمونه د امنیتي او دفاعي ارګانونو په مرسته توانېدلي چې په کندهار ولایت کې 4000، په فراه کې 1500 او په بامیان ولایت کې 100 کسان چې په سیلاونو کې ایسار وو د ځمکې او هوا له لارې وژغوري. دغه وزارت وایي ډېری زیانمنه شوو کسانو او کورنیو ته مرستې رسېدلې او دغه لړۍ په تیزۍ سره روانه ده. یاد وزارت دا هم وایي په هر ولایت کې د دې ډول اضطراري حالاتو لپاره په ولایتي ګودامونو کې خوراکي مواد، خیمې، کمپلې، پوښاک، د پخلنځي وسایل او دارو درمل موجود دي او پر زیانمنو شوو ویشل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې آزادي راډیو ته په ځینو رسېدلو راپورونو کې ویل شوي چې له زیانمنو شوو سره روانې مرستې کافي نه دي. په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازي خالد پښتون آزادی راډیو ته وویل باوري دی چې د وروستۍ ورښتونو او سیلابونو د قربانیانو شمیر له دې هم ډېر دی. د له زیانمنو شوو سره جاري مرستې هم کافي نه ګڼي.
انسانان مړی چې جسدونه لاس راغلی دي، یو تعداد د کندهار په شاوخوا کې ژوندي ورک دي، تر اوسه پر پیدا شوي نه دي. او په تعصب سره وایم چې د دوغو ښارو په درفت تن وجود نه درلودی، سیلابونه د ښار او د کلو په کوڅو او بانډو کې داخل شوي دي. حکومت نه رسیدګي د تشویش خبره ده.
دا لومړی ځل نه دی چې د ژمي په موسم کې د یخنیو، ورښتونو او سیلاونو له امله د هیواد په ځینو ولایتونو کې خلکو ته د سر و مال زیانونه اوړي، بلکې د دې هیواد هر ژمی د دا شان پیښو شاهد تیر شوی دی. د ولسی جرګې غړی خالد پښتون ټینګار کوي چې حکومت دې د داسې پیښو راتلونکو احتمالي پیښو ته مخکې له مخکې تدابیر ونیسي. د طبیعي پیښو پر وړاندې د تیاریو په چارو کې د دولت وزارت وایي په دې وروستیو کې د ولسمشر په حکم د دغو پیښو په اړه د اطلاعاتو د شریکولو یوه کمیټه جوړه شوې چې د یادې کمیټې له اطلاعاتو سره سم به پیښو ته آمادګي نیول کیږي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي خبری مجله اوري.
ازادي رادیو ته غوږیست. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار د سولې، تروریزم او مخدره موادو پر وړاندې مبارزې پر موضوعاتو د بحث لپاره د ازبکستان مرکز تاشکند ته رسېدلی. دا سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف پرون په قطر کې د طالبانو د مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره هم کتلي. اخو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ازبکستان کولی شي د افغانستان د سولې په پروسه کې ښه نقش ولوبوي. اکرام الله اکرام او نور جزئیات.
د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب د دوشنبه په ورځ له غرمې وروسته ازبکستان ته لاړ او ټاکل شوی چې د دې هیواد له چارواکو سره وګوري. د افغانستان د ملي امنیت د شورا مرستیال وین عبدالکبیر واثق ازادي راډیو ته وویل ښاغلی محب په دې سفر کې د ازبکستاني چارواکو سره د افغان سولې پر موضوع بحثونه او خبرې اترې ولري. د وایي د ملي امنیت مشاور د دوه ورځني سفر په هدف د ازبکستان مرکز تاشکند ته ورسید، تر څو د ازبکستان له مهمو امنیتي چارواکو سره په سیمه ییزې همکارۍ د تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې، د سولې په پروسه، د سرحداتو پر امنیت او د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په اړه خبرې اترې وکړي. خاغلی محب په داسې حال کې ازبکستان ته سفر کوي چې تیره ورځ د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف په قطر کې د طالبانو د مرستیال عبدالغنی برادر سره کتلی دی. د طالبانو له لوري په یو خپره شوې خبر پاڼه کې راغلی دی چې په دې کتنه کې ښاغلی کاملوف وویل چې هیواد یې د افغانستان د سولې په پروسه کې هر ډول مرستې ته چمتو دی. ازبکستان لا تر اوسه د دې لیدنې په اړه رسمي څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې عبدالعزیز کاملوف به د مارچ له درېمې تر پنځمې په قطر کې وي. ازبکستاني چارواکي او د طالبانو مرستیال په داسې حال کې ګوري چې د دغه ډلې د استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د پنځم پړاو روانې خبرې له دوه ورځني دمې وروسته د روانې اونۍ د شنبه په ورځ یو وار بیا پیل شوې. د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې وویل چې دا خبرې اترې دوام لري، خو د ناستې د پای ته رسېدو د نیټې په اړه څه ونه ویل. وسلوالو طالبانو پرون یک شنبه ناوخته اعلامیه خپره کړه او ویل چې د قطر روانې خبرې قدم په قدم مخکې روانې دي. د طالبانو د اعلامیې له مخې خبرې د موضوع د حساسیت او اهمیت په خاطر ورو پر مخزي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا د ازبکستاني چارواکو او ملا برادر لیدنې ته په اشاره وایي چې ازبکستان کولی شي د افغانستان د سولې په مسله کې مثبت رول ولوبوي. ازبکستان له دې وړاندې ویلي و آماده دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو کوربتوب وکړي. د ازبکستان ولسمشر میرزایف د روان لمریز کال د حمل میاشت د تاشکند په ناسته کې ویلي و چې په سیمه او افغانستان کې به د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف ټولې هڅې وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه پر طالبانو د ازبکستان تاثیر ته پکتو وایي.
از ما فکر باندې په پرو کېدلی شي چې طالبان د ازبکستان په دغه نسبت باندې چې دا یو همسایه ملک دی د دوی خبره تر ډیره حده پرې ومني.
سره له دې چې طالبانو یو وار بیا له افغان حکومت سره خبرې رد کړي، خو د افغانستان د سولې د عالي شورا وایان سید احسان طاهری ازادي راډیو ته وویل چې امریکا او ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول د ازبکستان په منځګړیتوب شاید په راتلونکي کې د بین الافغاني خبرو اترو زمینه برابره شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان یو شمیر مدني ټولنې د سولې لپاره د مشورتي لوی جرګې کمیسیون د غړیو د غوراوي په اړه اندېښنه ښیي. د دغو ټولنو غړیو د دوشنبه پر ورځ په کابل کې یوې خبرې ناستې ته وویل د مشورتي لوی جرګې د ترسره کولو کمیسیون لپاره د غړیو په ګمارلو کې روڼوالی نه دی موجود. له دې سره د افغانستان د سولې عالي شورا د مدني ټولنو دغه اعتراض بې اساسه بولي او وایي مدني ټولنو له غړیو او ټولنې له یو شمېر نور اقشارو سره د کمیسیون د پر جوړولو د جوړولو سلام مشورې روانې دي، خو دغه جرګې د جوړولو نیټه ځنډیدلې ده. فیروزه عزیزی په دې اړه رپورټ لري.
څل دې چې د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې د مشورتي لوی جرګې د کمیسیون په ترکیب کې د غیر حکومتي کسانو د حضور له امله ډاډ ورکوي، خو یو شمېر مدني ټولنې په دغه موضوع انتقاد کوي او وایي د دغه جرګې د کمیسیون جوړښت حکومتي دی او هغوی ته د منلو وړ نه دی. د دغه ټولنو غړیو د دوشنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل د دغه کمیسیون په جوړښت کې باید د مدني ټولنو پیژندل شوی او تجربه لرونکي کسان شامل وای. د مدني ټولنو یو غړی جواد میریان په دغه ناسته کې وویل
بررسیای ما نشان
زمو کڅډنه د خی چې دا کمیسون دی او حکومتي کمیسون شکل اخیسته. د خغلی داوزی خپلوان په دغه کمیسون کې د جوړونکو په توګه د سولې په مشورتي لوی جرګه کې غوره شوی دی.
د مدني ټولنو غړیو دا هم وویل ک حکومت په تیر بیا د سولې عالی شورای قانوني غوښتنو ته ځواب نه وایي، دوی به په اعتراضونو لاس پوري کړي. دا خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې د سولې د مشورتي لوی جرګې نیټه د روان کال د هوت میاشتې شپږویشتمه ټاکل شوې وه، خو اوس دا نیټه وځنډېده. افغان حکومت وایي د سولې مشورتي لوی جرګې د کمیسیون او دارالانشا له جوړېدو وروسته به د دغې جرګې د ترسره کولو وروستۍ نیټه هم اعلان کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا له دې وړاندې ویلي و چې د سولې مشورتي په لویه جرګه کې به د 2000 په شاوخوا کې د بیلابیلو قشرونو استازي برخه ولري چې 13% به یې ښځې وي. له دې سره د افغانستان د سولې عالي شورا د اجرایه شورا غړي قاضي محمد امین وقات له ازادي راډیو سره په خبرو کې د مدني ټولنو اندېښنې بیا اساسه وبللې او وی ویل چې له مدني ټولنو سره د دغه کمیسیون د جوړولو په اړه په همغږي کار روان وو، خو اوس لویه مشورتي جرګه وځنډیده.
اوس مهال خو لویه جرګه ځنډیدلې ده او دغه اعتراض په بشپړ ډول بې ځای دی. د سولې د عالي شورا له لوري بار بار اعلان شوی چې د جرګې د مدیریت د کمیسیون په ترکیب کې به نیمه انتخاباتي کسان وي او هغه کسان به پکې ټاکل کیږي چې د حکومت کارکونکي ونه اوسي، او د کمیسیون د جوړولو په کارونو کې پرمختګونه هم شوي دي.
له بل لوري د مدني ټولنو یو غړی عبدالصبور غفاری وایي چې د سولې هر هڅه چې د مدني ټولنو نقش په نظر کې پکې نیول شوی وي ملاتړ کوي. فیروز عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بهاران نړیوال ګروپ یا انټرنیشنل کرایسس ګروپ لیکي پاکستان او هند د نور تاوتریخوالي مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. دغې ادارې ویلي که څه هم پاکستاني او هندي چارواکو د نورو تاوتریخوالیو د نه جوړولو خبرې کړي، خو باید دغه چاره عملي کړي. تفصیل له نساء اجمل اورو.
د بحرانونو د سر نړیواله اداره یا انټرنیشنل کرایسس ګروپ لیکي د هند چارواکو ویلي چې فضایي ځواکونه د فروری په 26مه د پاکستان په بالاکوټ سیمه کې د جیش محمد وسلوالي ډلې یو مرکز په نښه کړی دی. ادارې لیکي د پتیرو شاوخوا 500 کلونو کې د هند لخوا د پاکستان د فضایي حدونو تر ټولو څرګنده خلاف ورزي ده. هند وایي په بالاکوټ کې بمباري د اغه برید په جواب کې کړی و چې د فروری په 14مه د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې په ځانمرګي برید کې شاوخوا 40 د سرحدي ځواک سرتیری وشل شو. د دې برید سیمواری جیش محمد وسلوالي ډلې منلې وه. هند دریس لري چې د بالاکوټ برید یې په خپل دفاع کې کړی دی، ځکه چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس جیش محمد وسلوالي ډلې یو واری بیا د برید پلان درلود. د هند بهرنیو چارو سکتر وی کې ګوکالی ویلي پاکستان د وسلوالو پر ضد په مناسبه ګامونو پورته کولو کې پاتې راغلی دی. نوموړي زیاته کړه د بالاکوټ په برید کې ګڼ کسان وشل شوي دي. پاکستان د هند دعوی رد کړی دی چې ګواکې هند د بالاکوټ په برید کې د جیش محمد مدله 300 څخه زیات وسلوال وشلی دي. د پاکستان پوسټ ویاند ویلي پوسیانې پر وخت او په موثره توګه د هند الوتکو په وړاندې رد عمل کړو او د بالاکوټ په برید کې چاته مرګ شوبله نه دا وخته. د فبرورۍ په 20مه د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویل د دوی هوایي ځواک د خپل دفاعي صلاحیت او حق کارولو سره په هند کې په غیر پوسی اهدافو شپږ بریدونه کړي دي. پاکستان د هند اغه الوتکه هم غورځولې او پایلټ یې ورلنیولې چې د پاکستان حدودو ته داخله شوه. بلخوا هند ادعا کوي چې د پاکستان یوه الوتکې غورځولې ده. انټرنیشنل کرایسیس ګروپ لیکي د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه اکثره بریدونه ریپورت کیږي، خو د بریدونو د اهدافو ویشتلو په اړه د دواړو هیوادونو د ادعاو تصدیق کول ګرانه ده. پاکستان د هندي الوتکې د غورځولو په اړه ثبوتونه شریک کړل چې په ټولنیزو میډیا هم خپاره شول، خو د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ په وینا د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د شپږو کامیابه بریدونو تصدیق کول ګرانه ده. انټرنیشنل کرایسیس ګروپ لیکي د هند لخوا د جیش محمد ډلې د سلګونو وسلوالو وژنه او د پاکستاني الوتکو غورځولو د ادعاو په اړه نیو دلی هیڅ ثبوتونه نه دي شریک کړي، نو د دې تصدیق هم نشي کېدی. اداره زیاتوي د چین او یورپي یونین په ګډون نړیوالې ټولنې پر پاکستان او هند غږ کړی چې د نور تاوتریخوالي مخنیوی دی وکړي. انټرنیشنل کرایسیس ګروپ لیکي پاکستان او هند لا پکار ده چې په سمدستي توګه د پوځي عملیاتو د ډایرکټر جنرالانو ترمنځ رابطې بحال کړي چې دا شان د غیر ارادي جګړې مخنیوی وشي.
په کونړ کې هم چې د نورو ولایتونو په څیر سیلابونو او بارانونو خلکو ته زیان اړولی و، نن هلته له زیانمنو کورنیو سره د مرستو د ویش لړۍ پیل شوه. ویل کېږي چې 215 کورونه ویجاړ شوي دي او له زیانمنو خلکو سره مرستې کېږي. روح الله انوري په دې اړه تفصیل راکوي.
د هیواد د نورو برخو په څیر په کونړ کې هم د بارانونو او واورو پرله پسې ورښتونو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. په کونړ کې د بیړنیو پیښو پر مهال د مرستو تنظیمونکي ادارې مشر غلام علي صوبات د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په یاد ولایت کې د زیانمنو شو کورنیو د شمیر په اړه وویل:
تېرې اونۍ د زیاتو بارانونو او ورښتونو له امله جمله 255 کورنۍ موږ په ټول ولایت کې سروې کړې دي. په دې کې بدبختانه 4 نفر شهید لرو، 12 کورنۍ مکمله تخریب او 240 کورنۍ چې دي قسمه زیانمن شوي دي.
هغه وایي زیانمنو شو کورنیو ته یې مرستې چمتو کړې او نن یې ورته ویش پیل کړ.
همدغه کورنیو ته چې سره مواد هم ورکوي، حوادث ریاست به دوی سره هم د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته کوي. هر کور ته به 100 کیلو غنم ورکوي او د تختې به ترپالونه د کمپلې ورکوي. سروې هم جریان لري، نور مشات هم آمده دي. حوادث ریاست او ټولې کلیدي ادارې د ولایت مقاصد په همغږۍ باغ سره مرسته کوي.
د افغاني سرې میاشتې رئیس ګل محمد فضلي وایي:
و تختی کمپلی دی، یو تخته ترپال دی، دو بوشکی دی، یو د آشپزخانی سیټ دی او یو د یونیسیف د ژمنی توکو کیټ دی. دا موږ نن توضیح کوو.
دوه تنه چې کورونه یې ویجاړ شوي او اوس یې د سری میاشتې لخوا شوې مرسته ترلاسه کړې وایي:
زما نوم حبیب الحق د غازی آباد ولسوالۍ اوسېدونکی یم او د بارانه ورښت له امله خلکو ته تلفات اوښتي وو. کوم خلک چې مستحق وو چې هغو سه اوس دا مهال تاسو شاید حال سي سره مرسته کېږي، موږ د دې نه منندوی وو او آینده کې هم باید موږ سره کومکونه داسې وشي.
زما نوم رسول خان دی، د ناړۍ ولسوالۍ مربوط د کچګل د کلي اوسېدونکی یم. په دغه حالاتو کې زموږ سره دغه مرسته وشي نو دېنه ډېره مننه کوو او ډېره خوشحاله یو او شکریہ ادا کوم.
په تیر اونۍ کې زیاتو بارانونو، واورو او سیلابونو د هیواد په یو شمیر سیمو کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي چې د چارواکو په وینا پکې په لسګونو کسان وژل شوي او ټپین شوي. په سیلابونو او واورو کې د راګیرو شوو خلکو مرستې ته افغان ځواکونه رسیدلي او د خلکو ژوند یې ژغورلی دی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس هم اسمت سروان له یو جالب معلوماتي مطلب سره.
د موبایل په نړیوال کانګرس کې یو جالب لاسي ساعت هم نندارې ته ایښودل شوی چې د زیرک ټلیفون کابو ټول امکانات لري. دا ساعت نری خو لوی شیشه یا سکرین لري او تر یو لک ځلی پورې قاطع دی شي. د هغه لاري د عکسونو، البمونه، ډول ډول تصویرونه او فلمونه او نور شان دل کړی شي. د دې ساعت چې نوبیا الفا نومیږي، سکرین یا صفحه 4 انچ او ال ای ډی ده چې د لاس په بند پورې تړل کیږي او ورسره عیارې دی شي. د دې ساعت بل د پام وړ ځانګړتیا داره چې چوکاټ فلزي دی، سنسرونه لري او کمرې شي او کیڼی خواته دي. دا ساعت له موبایل ټلیفونونو سره هم وصل کیږي. همدارز له دې لاسي ساعت څخه ویډیوي چټ هم کیږي. د انسان د روغتیايي حالت، سپورت او نورو چارو په برخه کې هم معلومات ورکوي. د سکرین په لمسولو بیلابیل پروګرامونه او اپلیکیشنونه پکې ښاته پورته کولای شي. د دې ساعت پروسیسر 2000 رمې 1 گیګا بایټ، داخلي حافظه یا میموري 8 گیګا بایټ او بیټرۍ 1500 ملي امپایر ده. د روان پسرلی په لومړیو کې به بازار ته راووزي او شایي به یې $1,500 وي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالسمد له کابل لیکلي، انتخابات ښه دي خو که په افغانستان کې تر هغو چې غیر مسؤول وسلوال موجود وي دغه بهیر به عادلانه نه وي. نبیل حماس لاندراب لیکلي له بغلانه چې د انتخاباتو کمیسیون ټول غړي باید د پخوانیو کمیشنرانو تیروتنې تکرار نه کړي، هغوی باید عدالت تر پښو لاندې نه کړي. نوردین افغان له پکتیا څخه لیکلي دي چې سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي، باید حکومت جدي مرستې وکړي. متین معراج هم د هلمند لیکلي دي باید سیلاب ځپلو ته مرستې ورسول شي. د هلمند د حوادثو له رئیس یې غوښتنه کړې چې مرستې ورسره وکړي. وخت په افغانستان کې د ماښام 6:30 بجې شوې. زرغونه منګل سټوډیو ته راغلې.